قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم و بوری چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوو جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړل چې د انتخاباتو په چارو کې مستقیمه لاسوهنه کوي. د عاشورا د مذهبي مراسمو په رارسېدو په افغانستان کې پر شیعهګانو داعش ډلې د هدفي بریدونو په اړه د وروستیو اندېښنو په باب یو تفصیلي راپور لرو. دا رازولی چې د اسلام آباد عالي محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډوله. خو لومړی فریبا ظاهر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره خبرې کړې دي. یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد پخواني صدر اعظم نواز شریف ته خوشي کېدو حکم ورکړ او امریکایي چارواکو د سوریې په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشیني ښودلې. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره ولیدل. دواړو مشرانو د سیمې پر سولې او ثبات، امنیت او په سوداګرۍ او پراختیا برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو پر ارزولو بحث وکړ. شغلی غنی د هند بنسټ له لوري په جوړ شوو مراسمو کې د وینا پر مهال په پلازمینه کابل کې وروستیو بمی بریدونو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیښې پر افغان ټولنې ښکاره برید دی او افغانان یې زغم نه لري. شغلی غنی زیاته کړه چې د دې ډول پیښو د عملینو پر وړاندې مبارزه به یې دوام ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر شغلی صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور لوړپوړي افغان چارواکي له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې ملګري دي. هند وړاندې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به یو سلو شپاړس پراختیایي پروژې تمویل کړي. په ټوله کې اټکل دا دی چې هند په تیرو اوولسو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره شاوخوا درې میلیارده ډالره مرسته کړې ده. د کندوز په قلعه‌ای زال ولسوالۍ کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د قلعه‌ای زال یوې امنیتي سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلواله طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپې کې له څو لورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتیري وژل شوی دي. سرچینه زیاتوي په دې بریدونو کې وسلواله طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده، خو دقیقه شمېره یې معلومه نه ده. بلخوا د کندوز ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر صفي الله محسون هم بریدونه تاییدوي، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف ته خوشي کېدو حکم ورکړ. د اسلام آباد عالي محکمې نن د سپتمبر 19 د پریکړه اعلان کړه. د پریکړه د نواز شریف د استیناف غوښتنې بهیر د یوې برخې په توګه سوې ده. د محکمې د حکم له مخې په پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صفدر هر یو د 15,000 روپیو چې د 4,000 ډالر معادل کېږي تر ورکولو وروسته په ضمانت خوشي سي. تر دې وړاندې نواز شریف او کورنۍ د استیناف غوښتنه کړې وه او غوښتي وه چې د استیناف مرحله تر بشپړېدو پورې دی دوی له بنده خوشي سي، خو دا غوښتنه ځنډېدلې و تر هغو چې نن د اسلام آباد عالي محکمې د دوی د خوشي کېدو حکم ورکړ. نواز شریف په جولای میاشت کې د فساد په تور په 10 کاله باندې محکوم شوی و. لور یې مریم نواز په 9 کلن او زوم یې په 1 کلن باندې محکوم و. د شریف کورنۍ دا تورونه ردوي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پیونګ یانګ کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ له خپل سیاست سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل:
سګینن اوره توان چیندلیګو خلاجو کوټونګو پرنګول کېکون اوري مينجوګي
د وی موږ یو پوځي تړون لاسلیک کړ چې د لسیزو را په دې خوا د جګړو او دښمنیو تاریخ ختم کړو. موږ دا ژمنه هم وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به د اټومي وسلو او ګواښونو په لرې کولو د سولې ټاټوبی ګرځوو. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این وویل چې کیم همداراز ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایټ په لمنځه وړي او د څارنې اجازه به ورکوي. دا دریم وار و چې د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو سره وکتل او د کیم جونګ د ژمنې له مخې شایي ژر دواړه دا وار د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. امریکایي چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشینی ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغیز ونه کړي. د امریکایي چارواکو د څرګندونې پرون وروسته لاغه وسوي چې روسي چارواکو ویلي چې د دغه هیواد ال شل ډوله الوتکه د سوریې د هوایي دفاع د قواو لخوا رالوېدلې ده. خو مسکو او اسرائیل هم تورن کړ چې په همدې وخت کې جنگي الوتکو پر سوریې هوایي بریدونه کول. واشنگټن ویلي چې امریکایي ځواکونه په دې پیښه کې ښکېل نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا څرګندونې کړې دي. په دې روسي الوتکه کې 15 تنه عملای وژل شول. مایک پامپیو پر ایران او د لبنان پر حزب الله هم انتقاد کړی چې پرمختللي دافع هوا راکټونه د سوریې ځواکونو ته ورکړې دي. او د اروپای ټولنې مشران نن چهارشنبه په سالزبرګ ښار کې دورځنۍ غونډه پیلوي. ویل کېږي په دې غونډه کې به د کډوالۍ پر بحران او له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه بحث وسي. د نن شپې غونډه به د پناه غوښتونکو پر موضوع متمرکز وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک د اروپایي اتحادیې له مشرانو غوښتي چې خپل اختلافات پرېږدي او د دې ستونزې د هواري لپاره په ګډه کار وکړي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولانه خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورټ شوې جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لمړي مرستيال نن د ولسمشر دوهم مرستيال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې لاس وهنه کوي.
تصمیم دولتی را یا تصمیمی که در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در خانه شخصی آقای دانش گرفته بشه این خیانت ملی حساب بشه.
د انتخاباتو پر وروسته و جنجالونو مو د چارو دی و کارپو نظر ما اخیسته ده
که چه تو دغه تورونه د یوبل په ادرس باندې مطرح کیږي نو دا نه یوازې چې دغه ټاکنې له ستونزو له خنډو سره مخامخ کی بلکې دغه ملک د یو سیاسي بې ثباتۍ او بحران ته هم کور شي چې څاو کوي.
د عاشورا د مذهبي مراسمو پر رسیدو په افغانستان کې پر شیعهګانو د داعش ډلې د هدفي بریدونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. اورې چې د اسلام آباد عالي محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډول او په ضمانت د هغوی د خوشي کېدو پرېکړه وکړه. د هم اورې چې په یمن کې له 5 میلیونو زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2 اونیز د ازادي راډیو پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اورې د خبرونې پاتې برخه زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوی جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړي مرستيال نن د ولسمشر دوهم مرستيال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې مستقیما لاس وهنه کوي. سرور دانش پرون د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د پلویانو لخوا په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو د تړلو په عکس العمل کې وویل چې دا کار د ډیموکراسۍ او د خلکو د ګټو زد او هغه د افغانانو له اساسي قانون څخه سرغړونه ده. د ولسي جرګې لومړي مرستيال همایون همایون چې په خپل هم دغه لوی ائتلاف یو مهم غړی دی او نن دغه جرګې د غونډې مشري کوله، ښاغلی دانش تورن کړ چې په کور کې د انتخاباتو د کمیسیونونو په اړه پریکړه کیږي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د انتخاباتو ترسره کېدو ته تمې او د دغه بهیر د نامعلوم برخلیک پر سر د حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او سیاسي ګوندونو ترمنځ له اختلافاتو وروسته اوس د ولسي جرګې له لوري هم راتلونکي انتخابات له درغلیو سره مله وبلل سول. د ولسي جرګې لومړي مرستيال همایون همایون چې د چهارشنبه په ورځ د دغه جرګې مشري کوله، حکومت یې د انتخاباتو په مهندسي تورن کړ او ویل چې د انتخاباتو په اړه پریکړې د جمهور رئیس د دویم مرستيال په کور کې نیول کیږي چې دا یو ملي خیانت ده. هغه وای د حکومت یو ژمنه شفاف انتخاباتو خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اړه دولتي پریکړې د ښاغلي دانش په کور کې کیږي. باید پوه شي چې د ملي خیانت مرتکب سوی خدا چې اوس انتخاباتو ته یو میاشپاتې ده، خو سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپلو غوښتنو چې د انتخاباتي نظام اصلاح، د ثبت نام باطلول او د بایومیټریک سیستم له لارې د انتخاباتو ترسره کېدل دي ټینګار کوي. له دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د ولسي جرګې لومړی مرستيال هم غړیتوب لري، په یو خبرې ناسته کې حکومت ته خبرداری ورکړل چې نسی کولای د ځواک له استعمال سره سره به هم د معترضینو مخه ونیسي او یو ځل بیا ټینګار وکړ. تر هغه به خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي څو پوري چې غوښتنې نوي منل سوي. خو له دې انتقادونو وروسته د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفترونو تړل کېدل د هیواد عمومي مصلحت خلاف کار وباله او دغه ائتلاف یې په یرغمل نیونه تورن کړ. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس سید انور رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال له لوري په ښاغلي دانش لګول سوي تورونه بیا اساسه وبلل. هغه وای ډیر خوښنه يم چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال داسې بې اساسه تورونه او دروغ مطرح کوي. د ولسمشر دویم مرستیال د هیواد په لویو او عمده مسایلو بوخته. حکومت په ټول توان هڅه کوي چې د هیواد له قانون سره سم شفاف انتخابات ترسره کړي. له تیرو 15 ورځو راهیسې د لوی ملي ائتلاف د غړي له لوري په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سیمه ییز دفترونه اترل سوي دي. په همدې حال کې د کورونا چارو وزارت وایي چې په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دغه دفترونه بیرته پرانیستي دي، خو په خبره په کندوز، بلخ او کندهار ولایتونو کې تر اوسه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو دروازې تړلې پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی وایي کچره د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې هم د سیټړلې پاتې بي، نو په خبره دوی به د انتخاباتو د قانون پر بنسټ د بندو حوزو د انتخاباتو د ځندېدو په اړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي پر حکومتي جګپوړ چارواکو د ولسی جرګې د اداري پلاوي له لوري په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه د اندېښنې وړ دي. ښاغلی رشید وایي که چیرې دا تورونه او روان کړکېچونه دوام پیدا کړي، د انتخاباتو پر چمتووالي به ناوړه اغېز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تلې د 28مې د انتخاباتو لپاره یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی. د ښاغلي رشید سره د ازادي راډیو خبریالي ناجیه صافی مرکه کړې. نوموړی د مرکې په پیل کې د دغو تورونو او جنجالونو په اړه وایي.
په د پروستای کې د حکومت او د ځینې سیاسيونو خصوصا د ائتلاف د غړو ترمنځ کوم چې رامنځته شوي دي، د اندېښنې وړ دي او موږ په دې باندې په کراتو مراتو خپله اندېښنه او خپله ویره مطرح کړې ده چې له بده مرغه دغه سیاسي جنجالونه او د سیاسي کوم هغه ترپګنۍ چې د حکومت او د نورو سیاسيونو ترمنځ موجود دي، دا به د ټاکنو هغه اعتبار او سلامتیا ته جدي ګواښ ورګرځوي. ولسي جرګه پوهېږي چې که چېرته په دغسې مسایلو کې دوی کوم اسناد لري، مدارک لري چې هغه باید د نهادونو په اړه باندې تر پوښتنې او د څېړنې لاندې راوستل شي، نو دوی دې باید د شکایت کمیسیون سره خپل موضوعات په رسمي ډول باندې مطرح کړي، ناظر نهادونه په جریان کې واچوي تر څو هغه موضوعاتو ته په دقیقه توګه رسیدګي وشي. که چېرته دغه اتهامات او هغه ځینې تورونه د یو بل په ادرس باندې مطرح کېږي، نو دا نه یوازې چې دغه ټاکنې له ستونزو له خنډونو سره مخامخ کړي، بلکې دغه ملک د یو سیاسي بې ثباتۍ او بحران خواته هم کولی شي سوق کړي. نو موږ ته داسې کوم مسایل نشته چې او نه هم د ولسي جرګې غړو یا کندانو چې کوم اسناد مو ترلاسه کړي دي او زموږ نظر هم داسې کوم شی ترلاسه کړي دي چې دغه ادعا پخلی وکړو.
ستاسو په نظر دوی د داسې تورونو په لګولو سره څه هدف لټوي؟
وګورئ، دغه د ګوندونو هغه کوم ائتلاف جوړ شوی دی، خو درې موضوعات مطرح کړي دي چې په هغه باندې حکومت او د کمیسیون غوښتنه کړې ده چې هغه ته مثبت ځواب ورکړي. د بایومټریک نمبریکانه او کارونه د ټاکنو په ورځ همدغسې د سیستم بدلون او د نظارت لپاره دوی ته فرصت ورکول، دا درې عنوانونه دي. ولې موږ ته څه چې معلومیږي، دغه داسې د حکومت او د دغه ګوندونو او دغه ائتلافونو ترمنځ خپل هغه سیاسي تربګنۍ هم یو مسله ده. دا ګوندونه ویل لري چې کېدای شي حکومت خپله لست جوړ کړي او هغه خلک پارلمان ته راوړي او د دوی حقونه به تر پوښتنې لاندې ولري. دا یو اندېښنه ده. بل دا ده چې په دې ګروپ کې ډوله ډول خلک یو ځای شوي دي. ځینې د دواړو د حکومت دواړو خواوو شریکانو افغاني مؤتلفین او ملاتړي وو چې په تېر کمپاین کې هغه ته مرسته کړې، ولې په حکومت کې دوی ته پوره ونډه ونه کړل. سره هغوی هم ناراض دي او یو انتقام گیری کوي له دغه وضعیت نه. دوم د کزي سره درې ځینې کسان دي چې هغوی هم په حکومت کې ځان پرتنه دي، هغوی هم خپل هغه عقدایي چلند لري. دریم کسان چې غواړي ځانونه مشهور کړي په دغه پروسه کې، او صدرم چې یو ډله ده چې هغوی واقعا د اصلاحاتو لپاره غوښتنه او هغه خپل سنیت لري. ولې په ټوله کې موږ دغه ټول سیاسي جنجال او کړکېچونه د حکومت او دغه سیاسي ترمنځ
دغه ننګونو ته په کتو انتخابات به په خپل وخت ترسره شي؟
که چېرې دغه وضعیت او د کړکېچ د حکومت او د کمیسیون او همدارنګه دغه سیاسي ترمنځ دوام پیدا کړي د موږ په ان نه یوز داسي د ټاکنو نیټه تر پښتنې را دروري، بلکې زه په دې باور یم چې دا به نور هم په ملک سیاسي بې ثباتي تقویه کړي، او حتی موږ ډار لرو چې بیا به د ولسمشرۍ ټاکنې په آمادګۍ او چمتووالي باندې خپل بد اغېز او تاثیرات ولري.
د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د عاشورا د مذهبي مراسمو په رارسیدو په افغانستان کې پر شیعهګانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هدفي بریدونو په اړه اندېښنې بیا زیاتې شوې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د روان میلادي کال له پیل راهیسې په مرکز کابل کې پر شیعه هزارګانو خونړي بریدونه کړي دي. یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د مذهبي او فرقهیي شخړو د راپورته کولو لپاره له روانو هڅو ته اندېښمن دي، خو د ملي یووالي حکومت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دښمنان به په خپل دې شوم هدف کې بریالي نه شي. رضوان مراد په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان شیعه هزارگان په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د داعش په نامه ډلې له مکررو حملو او هدفي بریدونو په اندېښنه کې دي. یوازې په پایتخت کابل کې پر جماعتونو، تکیه خانو او غونډو د داعش په ځانوژونکو بریدونو کې سلګونه هزاره وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي، د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې پر شیعهګانو او هزاره وګړو د بریدونو په مخنیوي کې د باطراتلو تورونه ځواب کړي. زیات شمېر هزارهګان د فرقهیي شخړو د راپورته کولو له هڅو اندېښمن دي. د کابل د دشتي برچی سیمه چې د پایتخت د هزاره وګړو د اوسېدو اصلي ځای دی، د روان سپتمبر میاشت په 15 نیټه د دوو خونړیو چاودنو شاهده و چې داعش مسؤلیت پر غاړه واخیست. تر لومړي برید وروسته دوهمې ځانوژونکې چاودنې د تلو تلویزیون د دوه خبریالانو په ګډون شپږویشت کسان ووژل او نوي نورې ژوبل کړل. پولیسي جرګه کې د هزارګانو استازي عارف رحماني ازادي راډیو ته وویل که حکومت ونشي کولای چې د هزارګانو د امنیت لپاره پریکنده ګامونه واخلي، نو دوی به په خپل اقدام وکړي.
اگر واقعا ما ناامید شویم و بفهمیم که حکومت در این کشتارها دست داره و یا
که پر اختیا نهیلی شو او پوشو چې حکومت په دی وژنو کې لاس لري، نو طبیعي ده چې لاس تر زنه نکینو او هڅه کوو چې له خپلو خلکو دفاع وکړو او د هزارګانو د دې نسل وژنې په وړاندې ګامونه واخلو. موږ له نړیوالې ټولنې سره په تماس کې یو او له حکومت سره هم خبرې کوو.
د ولسی جرګې بل وکیل او د جنبش روشنی غړی احمد بهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې حکومت په سیستماتیک تبعیض تورن کړ او ویل چې حکومت لیوالتیا نه لري چې پر هزارګانو د تروریستي بریدونو مخه ونیسي.
از یک سو ګروهای تروریستي هزارها را مورد
له یوې لورې تروریستي ډلې پر هزارګانو خونړې بریدونه کوي، او له بلې خوا حکومت هزارګان له دولت څخه لري کوي او هڅه کوي چې هزاره میشتې سیمې په اقتصادي او پراختیايي پالیسیو کې رانشي.
نوموړي ویل نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې افغان حکومت اړ کړي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي. خلک باید دې ته اړ نشي چې وسله پورته کړي، کنه دا کار به ستونزه پیدا کړي. په افغانستان کې د خونړیو پیښو سره سره لا هم په دې هېواد کې فرقهیي شخړې نه دي پیدا شوي. که څه هم داعش چې په 2015 کال کې د خراسان ولایت په نوم خپل فعالیت اعلان کړ، په ختیځ کې په ننګرهار او په شمال کې په جوزجان ولایتونو کې پر سنیانو هم بریدونه کوي، خو کاربوهان په دې باور دي چې پر هزارګانو هدفي بریدونه ظاهرا په افغانستان کې د مذهبي شخړو د پورته کولو لپاره کیږي. ورته امنیتي پیښو په ګاونډي پاکستان کې بې ثباتي او په عراق کې هم ویجاړي پیښه کړې ده. بلورت افغان حکومت وی په هیواد کې د فرقهیي شخړو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د کابل په دشتي برچی کې تر خونړی وبریدون ورسته ولسمشر محمد اشرف غنی د دې سیمې له استادو، دینی عالمانو او ځوانانو سره وکتل. ولسمشر په دې کتنه کې ویل چې د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره د خار په څلورو امنیتی زونونو ویشل کیږي. د کورنیو چارو د وزارت وای نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل د دې امنیتی پلان هدف په ټوله کې د کابل او په ځنګړي ډول د دې خار د لویدیز د امنیتی وضعیت ښه کول دي.
موږ په دشت برچی کې یو موقت امنیتی قرارګاه جوړ کړی چې په تدریجي ډول به دایمي شي. په دې سیمه کې د امنیت د ښه والي لپاره بیلابیل ارګانونه له یو بل سره همکاري کوي.
خود هزاره ټولنې د استازي او د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د مرستیال علي اکبر قاسمی په ګډون یو شمېر کسان په دې باور دي چې دا تدابیر نشي کولای د ورته بریدونو مخه ونیسي. قاسمی ازادي راډیو ته ویل له هر امنیتی په خوروسته او لسمشر غنی هڅه کوي چې په غم راځي خودل سره د خلکو غوسه آرام کړي.
تصمیم گیریایی که فعلا در مطبوعات برآمده
د کومو پریکړو په اړه چې پر رسنوي کې راغلي پرته لدې چې خلکو ته فریب ورکړي د خلکو په سترګو کې خاوري وشیندي پرته لدې چې نړیواله ټولنه د څو وخت لپاره مصروفه وساتي بل څه لاس راوړنه نه ویني.
په لندن کې مشت سیاسي چارو کارپو ولی آریا ازادي راډیو ته ویل د ډول پی خو دوام به د حکومت مشروعیت کم کړي. نو موړی ویل د دې بریدونو د مخنیوي یوازینې لار هغه ته لومړیتوب ورکول دي، هغه شان لکه چې نور مسئلو ته اولویت ورکړل شوی دی. شیعگان او هزارگان هم باید مخکې له مخکې تدابیر ولري. د سیاسي اپوزیشن بل کارپو جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته ویل د منځني ختیځ حالات هم په افغانستان کې پر شیعگانو په بریدونو پورې تړاو لري.
داعش در عراق و سوریه داشت اقداماتی علیه شیعهای عراق و سوریه انجام میداد.
هغه شان چې داعش په عراق او سوریه کې پر شیعهګانو بریدونه وکړل، د داعش پلویان ورته بریدونه په افغانستان کې پر شیعهګانو کوي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ سیمه ییزه سیالي د سوریې جګړه او د نور خواوو ملاتړ کیدی شي په دې بریدونو کې رول ولري.
د جاوید کوهستانی په خبره دا ډول بریدونه کولی شي چې د افغانستان د خلکو ترمنځ یووالی زیانمن کړي. راپورونه وایي چې د ایران سپاهي پاسداران په دې هیواد کې میشت د شیعهګانو په ګډون زرګونه افغانان د بشار اسد له حکومت څخه د ملاتړ لپاره د سوریې جګړې ته استولې دي. په راپورونو کې راغلي دي چې د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 افغانان د سوریې جګړې ته استول شوي دي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق تیر کال په ایران کې په غونډه کې په خبرو کې له هغو افغان پاکستانی او ایرانی وسلوالو مننه وکړه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي. لامنیتی ستونزو سره سره یو شمېر لکه ولسمشر محمد اشرف غنی په دې باور دي چې دا بریدونه به په افغانستان کې مذهبي او فرقي شخړې پورته نکړي. د سپتمبر د 15 له بریدونو وروسته ولسمشر غنی په یو علمي سیمینار کې ویل د افغانستان دښمنان به ونه توانیږي چې افغانان وویشي.
افغانستان در منطقه از نظر تساهل، مدارا و همزیستی مذهبي یګلګوست.
افغانستان په سیمه کې د زغم، صبر او ګډ مذهبي ژوند له نظره یو الګو ده. د یووالي دښمنان به هیڅکله خپل شوم هدف ته چې د تفریقې پیدا کول دي ونه رسیږي. زموږ خلک به تر مخکې زیات خپل یووالي، ګډ مذهبي ژوند او زغم زیات کړي. زموږ خلک له مذهبي توپیرونو سره سره په خپلو کې په سوله کې دي. زموږ دښمنان به هیڅکله زموږ د پرمختګ او پراختیا مخه ونه شي نیولی.
خو په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي عارف رحماني پر شیعهګانو په بریدونو کې د حقانی شبکې د لاس لرلو په اړه محتاطانه نظر څرګندوي.
دولت افغانستان هم باید هوښیارانه عمل وکړي، مردم هم هوښیارانه عمل وکړي.
د افغانستان دولت او خلک باید هوښیار ووسی چې د حقانی شبکې په لومه کې بند نشي. خو موږ نشو کولای ډاډ ولرو چې افغانستان به په مذهبي جګړه کې ښکیل نشي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خورونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه وځي او ری دلای شي. د اسلام آباد علي محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وزنډوله محکمې نن فیصله وکړه چې دوی درې واړه به وروسته له هغې له زندانه خوشې شي چې هر یو 15,000 روپۍ د ضمانت په توګه کیږدي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو د خبریال طاهر خان په راپورټ کې.
اسلام آباد کې های کورټ یا محکمې هغه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا غلور مریم نواز او د نواز شریف زوم کیپټن پخوانی د فوج کپتان سفتر د دې خوشی کولو امر کړی دی او دوی ته چې کوم سزا د فساد پر ضد د بدونونه پر ضد چې کوم عدالت دی تا اورولې و سو میاشتې وړاندې هغه معطل کړی دا دوه ججان چې وو اغوی دا فیصله کړی دا چې د دې خلاف دا کیس دا رواني یو دا فیصله هغه په خپل باندې چې کله اوروله ناغه د 500 لک روپو د تاویل جديد ضمانت داخل کی. د دې فیصله تصدیق د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر احسان اقبال او دغه رنګ خواجه آصف په خوانی خارجه وزیر چې کله دا فیصله وشو دی بهر راغله او دوی دغه تصدیق او تایید وکړي عدالت دا فیصله کړی دا او دوی ډیر خوشاله ښکاری دل نواز شریف ته به دا یادونه وکړم چې د کرپشن خلاف چې کوم محکمه ده احتساب عدالت کې ورته وي هغې د یولس کالو لس کال یو او یو کالو سره بیا بل شامل کړي یولس کالو سزا د هغې لور مریم نواز ته د اتو کالو د بند سزا د جیل سزا او کیپټن صفدر ته یو کال سزا ورولې وه په لندن کې چې کوم د دې فلیټونه دي دلته چې کوم د نیشنل اکاؤنټیبلټي کورټ ورته وي احتساب محکمه ده دا غي دا داوا ده چې دغه فلیټونه په غیر قانوني توګه چې کوم پیسې هغه بهر منتقل شوي وي نو دغه باندې دغه فلیټونه اخستل شوي وو جسټس اثر من الله وي چې دې په تفصيلات او تفصیلی فیصله رسټو اعلان کړي
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري
د دې پروګرام ترڅنګ د غرض دی ازادي رادیو بل اونیس پروګرام اساسي بشري حقوقونه هم مهیروي د خبرونه په دوهم نیمای کې سیپ د چلډرن یا د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې ادارې خبرداري ورکړې چې په یمن کې په ملیونونو ماشومان له لوږې سره مخامخ دي په دې جنگ ځپلي هیواد کې په زرګونو ملکیان په تیر بیا ماشومان د حوثي یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په جګړه کې وژل شوي دي په یمن کې د ماشومانو د لوږې د خطر په اړه د سیپ د چلډرن د وروستي خبرداري نور جزئیات له عصمت سروانه اوري
په داسې حال کې چې د یمن د مهم بندري ښار حدید په شاوخوا کې د جګړې اور بیا تود شوی 15 میلیونه او 2 لک یمنی ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي د خبرداري د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیفتي چلډرن ورکړ د سیفتي چلډرن اجرایي رئیس هیلی تورنینګ شمیت نن چهارشنبه وویل جګړې د یمن د ماشومانو د ټول نسل د وژنې خطر رامسته کړی دی هغوی له بمونو رانیولې تر لوږې او د کولارا په شان تر وقایه کیدونکو ناروغۍ پورې لګنو غواښونو سره مخامخ مختی د یمن کرکچ په 2015 میلادي کال هغه مهال پراخ شو چې ایران د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن د خاورې د لویدیز برخې د نیولو لپاره د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ وکړ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دې لپاره مداخله وکړه چې د ولسمشر منصور هادي حکومت چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی دی بیرته واکمن کړي د رویټرز او فرانس پریس خبری آژانسونو له راپورونو سره سم د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نشته لس زره تنه وژل شوي چې ډیری ماشومان دي او شاوخوا 8 میلیونه او 4 لک نور له لوږې سره مخامخ دي د سعودي عربستان په مشه ائتلافي ځواکونو ویلي چې دوی د حدیدې د بندر او ولایت د آزادولو لپاره پوځي عملیات بیا پیل کړي دي په حدیبا ولایت کې حکومت پلو ځواکونو او طبي سرچینو فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې د دوشنبه لشپه را پدې خو د حدیدې شهر د شاوخوا په جګړو کې څلويش حوثیان وژل شوې دي خو حوثیان وایي چې د سعودي عربستان په مشه ائتلافي ځواکونو قصدن د خوراکي موادو پر یو ګودام برید کړی دی
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړی پر حالاتو خبر کرد.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شو او اوس به هم اسمت ساروان را ته وایي چې د مریخ سیارې ته د تلو هڅو تر اوسه څه نتیجه ورکړې ده.
پرمختللي هیوادونه له څو کلونو راهیسې په دې فکر کې دي چې مریخ فتح کړي. اوس مریخ ته تګ او هلته د اوږدې مودې لپاره د استوګ د پر امکاناتو غور د پرمختللو هیوادونو د ساینس پوهانو د څیړنو یو مهم پروګرام دی. د سویس د لوزان د پولیټکنیک ساینس پوهان د یو داسې ځای پر جوړولو کار کوي چې د مریخ له وضعیت سره برابر وي او انسان پکې د اوږدې مودې لپاره په مریخ کې اوسېدای شي. د لوزان د پولیټکنیک څیړونکو باور لري چې د مریخ قطب د انسان د اوسېدو لپاره تر ټولو مناسب ځای دی ځکه چې د مریخ په دې سیمه کې داسې نښې شته چې په پخوا زمانو کې هلته ژوند و او احتمال شته چې د مریخ په دې ساحه کې اوبه وموندل شي. پر همدې اساس په راتلونکو شلو کلونو کې به شپږ ستور مسلې د دوبي په موسم کې د مریخ شمالي قطب ته ولېږل شي چې هلته 288 ورځې تیرې او پلټنې وکړي. مریخ ته به روباټونه هم ولېشل شي او دغه راز به هر ځل ستور بیړۍ له ځان سره د سری سیارې ته 110 ټنه مساله لکه سیمنټ او نور له ځان سره یوسي. د مریخ لپاره جوړ شوی استوګنځای جلا کپسولونه او یوه لویه ګنبته لري. دا ودانی 2.5 متره لوړوالی او 15 متره پلنوالی لري. ستور مزلی به په ګمبته کې اوسی او له کپسولونو څخه به د اکسیجن د زیرمتون په توګه کار اخلي. ګمبته له پولی ایتیلین ټوکر څخه جوړه شوې او 3 متره یخ په پرې پوښل کیږي چې د لمر د خطرناکو وړانګو او وړو آسماني ډبرو په وړاندې د حایل او عایق کار ورکړي.
لمری خبر تزمه کې دراګرزو او فریبا ظاهر ته بغوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره ولیدل او د سیمې پر سولې او ثبات، امنیت او په سوداګرۍ او پراختیا برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو پر ارزولو یې بحث وکړ. ښاغلی غنی د هند بنسټ له لوري په جوړ شوو مراسمو کې د وینا پر مهال په پلازمینه کابل کې وروستیو بریدونو ته اشاره وویل چې دا ډول پیښې پر افغان ټولنې برید او افغانان زغم نه لري. د کندوز په قلعه‌ای زال ولسوالۍ کې شپږتن افغان امنیتي سرتیری وژل سوي دي. د قلعه‌ای زال یوې امنیتي سرچینې د نوم نشدلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څلور پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف، د هغه د لور مریم نواز او د زوم محمد صفتر د خوشی کېدو حکم ورکړ. د اسلام آباد عالی محکمې نن دا پریکړه اعلان کړه. دا پریکړه د نواز شریف د استیناف غوښتنې بهیر د یوې برخې په توګه سوې ده. د محکمې د حکم له مخې به پخواني صدر اعظم نواز شریف، د هغه لور او زوم هر یو د $4,000 ضمانت تر ورکولو وروسته خوشی سي. نواز شریف په جولای میاشت کې د فساد په تور په لاس کلبند محکوم و. او امریکای چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشیني ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغیز ونه کړي.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، پام وکړئ د سپورت خبرونو ته چې ناجیه صافی اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی سلاکار حاجی عزیز الله فضلی د کرکټ بورډ د نوی رئیس په توګه وټاکل شو. د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا رسنیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی فضلی د شکر الله عاطف مشل په ځای د کرکټ بورډ نوی غړی او رئیس ټاکل شوی. عزیز الله فضلی له دې وړاندې په کرکټ بورډ کې د مرستیال او سلاکار په توګه دندې ترسره کړې. دا په داسې حال کې ده چې له 1300 رئیس په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې د بدلون په اړه تاوده بحثونه او خبرې روانې وي. د افغانستان لنسکلنو کم عمر لوبډلې نیپال ته د یو او یا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبې پچا افغانستان لوبډلې وګټله او لومړی د توپ پهنې پریکړه وکړه او په ترڅ کې افغان لوبغاړو هر یو ریاض حسن 111، ناسوزیدلې بصیر خان شیر 22، عارف خان دولتزی 26 او اعجاز احمد مهران 19 منډې وکړې او دا ټول لوبغاړو په سوزیدو د نیپال لنسکلنو کم عمر لوبډلې ته د 215 منډو هدف وټاکل. ورپسې د نیپال لوبډلې خپله توپوهنه پیل کړه چې له ډېر کم مقاومت وروسته ماته شوه او په 45 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 110 منډې وکړې او افغان لوبډلې ته یې خپله ماتې ومنله. او په کابل کې د خزینه باسکټبال ملي لوبډلې په ټاکنیزو سیالیو کې د هرات ولایت خزینه لوبډلې اتلولي وګټله. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون سکرټر جنرال غوث نیکبین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل په ګډون د غزنی، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو خزینه لوبډلو ګډون کړی و. د خغلی نیکبین د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پیلوبه کې د هرات ولایت د باسکټبال خزینه لوبډلې کابل ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو اتلولي خپله کړه. د نوموړي په خبره د دغو سیالیو 14 غوره لوبغاړي به د ملي لوبډلې لپاره وټاکل شي. اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو د قوانینو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څنګه مشر محمد عالم عزیزی دی. عزیز صاحب شرغلس
بخیر و سیزه هم په خپل قدم کې لومړی د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل نیکه هیلې سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه عزیز صاحب. ک لومړی اوریدونکو ته د نړیوالو